آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به یې تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په داسې وخت کې د پاکستان او د طالبانو سره د سولې په نوي پیشنهاد غږیږي چې طالبانو ویلي دي د واشنگتن سره خبرو ته چمتو دي. ملګري ملتونه وایي په سوریه کې د مشق ته نږدې په روس کې د 15 ساعته حملو د بندیز د اعلان په اوله ورځ هلته جنګونه روان وو، او د سعودي عربستان پاچا سلمان د ملک عالي رتبه صاحب منصبان او د حکومت وزیران تغییر او تبدیل کړي دي، او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په داسې وخت کې د پاکستان او طالبانو سره د سولې په نوي پیشنهاد غږیږي چې طالبانو ویلي دي له واشنگتن سره د سولې مذاکرات ته چمتو دي، خو واشنگتن له طالبان نه وغوښتل چې د سولې خبرې دې له کابل سره وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د کابل د پروسې په دویم کانفرنس کې به د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو معینان او د افغانستان دپاره د یو شمیر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي او په کابل کې به رسمي رخصتي وي. ملګرو ملتونو ویلي دي په داسې وخت کې چې روسیې په سوریه کې د ملکي خلکو د نجات دپاره پر وس کې د 50 ساعتونو دپاره د هوایي حملو د بندیز اعلان کړی، مګر هلته اوس هم د مشق ته نږدې په ختیځې قوطې کې چې یغان په کنټرول لري جنګونه روان دي. په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د ادارې یوه نطاق جینز لارکی ویلي دي چې اوس هم هلته وضع دومره ښه نه ده چې د دوی د طبي مرستو کاروانونه دغو سیمو ته ځانونه ورسوي. روسیې او سوریې د دغو ډزو پړه په مخالفین اچولې، مګر یاغیانو دغه خبره رد کړې ده. په دغو شخړو کې پرون شپږ تنه وژل شوي هم دي. په ختیځې قوطې کې د سوریې د حکومت د مخالفینو د یوې مهمې ډلې مشر محمد علوش د روسیې نه غوښتي دي چې هوایي حملې دې بندې کړي، او د هغه دیرش وزني ورباندې احترام دې وکړي چې په دې رافته کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې پرې رایګیري وشوله. د سعودي عربستان پاچا سلمان د ملک عالي رتبه صاحب منصبان او د حکومت وزیران تغییر او تبدیل کړي دي. د سعودي عربستان دولتي مطبوعاتو پرون د سه شنبه پر ورځ ویل پاچا سلمان د هوایي دفاع د قواوو، د ځمکنیو قواوو او همدارنګه د کورنیو چارو د وزارت د سول ور رتبه چارواکو په ځای نوي کسان مقرر کړي دي. د سعودي سلطنت هم دغه راز د کار او د اجتماعي انکشاف د وزارت د معاونیت په مقام کې په لومړني ځل یوه ښځه مقرر کړې ده. د سعودي سلطنت هم دا شان د دفاع د وزارت انکشافي پلان اعلان کړی، مګر جزئیات لا نه دي څرګند شوي. په پولینډ کې د اروپا د نورو ملکونو په شان هوا ډیره یخه ده. هلته د تودوخې ټیټه درجه تیره شپه -2 ته رالوېدلې وه، او د یخنۍ د لاسه 15 تنه مړه شوي هم دي. سږ کال په دې ژمي کې په پولینډ کې د یخنۍ د لاسه د مړو شمار اوس 850 تنو ته رسیدلی دی. په فرانسې کې یو افغان مهاجر سراج چې درې هفتې مخکې پاریس ته رسیدلی وایي چې هغه تیره شپه د یخنۍ د لاسه هیڅ خوب نه دی کړی. هلته پاریس ته نږدې د مهاجرو په کمپونو کې مهاجر په خیمو کې په دې یخنۍ کې پراته دي. په آلمان کې د برلین مقاماتو ویلي دي چې د سختې یخنۍ د لاسه یې د غانا د جمهور رئیس په احترام د هرکلي دپاره د نظامي قطې مارش هم فسخه شوی دی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د افریقا دپاره د امریکا د فوځ قومندانۍ ویلي دي چې د سومالی په جنوب کې د دوی په یوې هوایي حملې کې د شباب د ډلې 2 تنه ملیشیا مړه او یو زخمي شوی دی. سږ کال دا څلورمه حمله ده چې د امریکا قوایې په سومالی کې د شباب په ډلې کوي. له بلې خوا د سومالی د ګورواوي د ښار مقاماتو امریکا غږ ته ویلي دي چې د شباب د ډلې 10 تنه ملیشیا د یوه صحیح مرکز نه تښتېدلی دي. دغو مقاماتو ویلي دي چې دوی ګمان کوي چې اوس هم دغه تښتېدلي کسان هلته په کلیوالو سیمو کې پټ دي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. پاکستان هڅه کوي د متحده ایالاتو سره خپلې اړیکې چې د ترهګرو په وړاندې د اقدام د نه کولو له امله خرابې سوي دي په سیمه کې د نورو هیوادونو لکه روسیې سره د ښو اړیکو په جوړولو تلافي کړې، خو څېړونکي وایي دا کار په افغانستان او سیمه کې د سولې د بهیر هڅې لا پیچلې کوي. د بلې خوا طالبانو یو ځل بیا ویلي دي چې د امریکا سره مخامخ خبرې کول غواړي. په دې اړه نور تفصیل له برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
څېړونکي وایي روسیه په ګاونډي افغانستان کې د داعش له حضور نه ویره لري او پاکستان او طالبانو سره یې ځکه اړیکې ښې کړي چې طالبان په افغانستان کې د داعش د خراسان ډلې په وړاندې وجنګېږي. روسیه د پاکستان سره د اړیکو د تودوالي په نښه تېره اونۍ په خیبر پښتونخوا کې یوه افتخاري قنسلګرۍ هم پرانیستله، خو څېړونکي د پاکستان او روسیې ترمنځ اړیکې نمایشي بولي.
It's all started from
روسیه په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله شتون په اړه اندېښنه لري او روسیه غواړي چې د افغانستان له وضعیت څخه په مکمله توګه خبره وي او دا کار پاکستان ورته کولای شي.
تیرونه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف واشنگتن په دې تورن کړ چې په افغانستان کې د داعش په ماتې ورکولو کې ناکامه شوی، خو په امریکا کې د جنوبی آسیا د چارو ډیپلوماته الیس ویلس روسیې باندې تور ولګاوه چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په ضد د امریکا بمبارد له پامه غورځوي.
When it comes to Pakistan, we see
کچری روسیه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، باید په واضح ډول د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي.
د افغانستان په اړه د واشنگتن په ستراتیژیک مهم ټکی دا دی چې په پاکستان باندې د افغان طالبانو او حقانی د شبکې د امن ځایونو د تړلو لپاره فشار راولي. د امریکا د سفارت په وینا د جنوبی او مرکزی آسیا د سیړنیز مرکز مشر لیزا کورټس د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې پر پاکستان فشار راوستای چې د حقانی شبکې او نورو ترهګرو ته مرسته بند کړي. خو په ورته وخت کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لوکنګ نن سه شنبه خبریالانو ته ویل چې اسلام آباد هڅه کوي چې ترهګرې ډلې وځپي.
موږ په نړیواله ټولنه غږ کوو چې په منصفانه او شفافه توګه د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان هڅې وهرځوي او د تعصب له مخې پر پاکستان انتقادونو ته دوام ورنه کړي.
ځینې څېړونکي وایي د پاکستان سره د چین او روسیې مرسته هیڅکله د امریکا د مرستو بدیل نشي کېدای او پاکستان بیا هم د واشنگتن همکاري ته اړتیا لري. بلخوا طالبانو د دوشنبه په ورځ په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان د روانې جګړې د سوله ییزې هواري لپاره باید په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره مخامخ خبرې وشي. د طالبانو د اعلامیه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې د هغو خبرو په غبرګون کې خبره کړې چې ویلي وو له طالبانو سره د سولې د خبرو دروازې پرانیستې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو یې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د ننګرهار ولایت د شوزو چارو ریاست په سلګونو هغو شوزو ته چې تازه دمه د پاکستان څخه جلال آباد ته ستانه سوي د کار کولو زمینه مساعده کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري. د ننګرهار په ولایت کې د لاسي صنایعو حرفوي کاروبار ورځ تر بلې زیاتیږي. په دې ولایت کې نارینه او ښځې په دې برخه کې فعالیت کوي. د ننګرهار د شوزو چارو ریاست وایي هغه شدی چې په پاکستان کې په مختلفو کارونو بوخت وي افغانستان ته پر اتک سره به کار دی. د ننګرهار د شوزو چارو ریاست وایي چې تر 1500 زیات شدی چې د خپلو کورنیو سرپرستی او روزنې په غاړه درلوده د جلال آباد په شهر کې د کار کولو زمينه ځان ته برابر کړې ده. د ننګرهار ولایت د شوزو چارو ریاست رئیس انیسا عمرانی و امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل اکثر د شزه د غلی عبدلو خیاطی مهردوزی او د کرهنې عملداري په برخه کې کار کوي. اوس چې د ننګرهار ولایت راغلي دي په کورونو کې بیکاره ناست دي. میرمن عمرانی وایي چې دوغ شزو د یوې بهرنۍ موسسې یو ان ډی پی په مالی مرستې سره د شار په مختلفو برخو کې د کار کولو زمينه برابر کړي.
خو خواهرای ما هم که آمدن اگر فی خواست چون یا علاقه داشتن مشکلات اقتصادی زیاد داشتن بر ریاست امور زنان عارض شدن که ما عرفه داریم ما چی کنیم. ما همراه زنای تجارت پیشه یک گروپ شیشتیم مشوره کردیم گپ زدیم که پروپوزرهای تانا تیار کنید به این دوپی پیش کردیم. وقتی که پیش کردیم یا بر 500 نفر خواهرای ما چی کردن یا زمینی کار برابر کردن در مقابل 2300
دا کسب گریشتی دا خپلو کارونو تخر ازش کاری او وایی چې په کار کولو سره موږ هم اخته یو او نور میرمنې مو هم په کار بوخت کړي دي.
شش نفر در گروپ هستیم. از خاطر از اقتصاد ما خوب شده از خاطر از امیکی ما اچار می سازیم و ایره به فروش می رسانیم.
مرمان نجیبا وایی چی با پاکستان که اچار جوڑه و اوس چی جلال آباد تراغله در ننگرهار ولایت په یوې ولسوالۍ که نور شده هم در ځان سره په دې کار اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د ښځو چارو ریاست مخکې د 300 زیاتو ښځو لپاره مختلف حرفوي کورسونه د جلال آباد ښار د ښځو په پارک کې جوړ کړي. هلته اکثره به سرپرست کوندې ښځې د حرفوي کارونو په زده کړو بوختې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. روسیې په دې تازه وخت کې د غندنې فلم بند کړ چې د ستالین د مړینې په باره کې دی. ستالین د 1919 میلادي کال تر 1953 میلادي کال پورې د پخواني شوروي اتحاد مشر و. دغې پرېکړې په روسیه کې بحث راپورته کړی دی. خبریال هنری رجول په دې باره کې له لندن څخه راپورټ رالېږلی دی.
د تیر کال د عامه افکارو په سروې کې جوزف ستالین د هغه هیواد یو وتلی تاریخي شخصیت یاد شوی و، که څه هم چې هغه د میلیونو خلکو د وژلو مسؤول ګڼل شوی و. په روسیه کې ځینې کسان دلیل راوړي چې ستالین د بشریت په خلاف جنایت کړی دی، باید د پخواني شوروي اتحاد لپاره د هغه د کارونو سره مقایسه شي. د ګولاګ او ویرا او د پخواني شوروي اتحاد د تاریخ نورې برخې اسانه مضمونونه نه دي چې په معاصره روسیه کې ځوانانو ته یې درس ورکړی شي. ګولاګ د کارګرو هغه کمپونه وو چې د مرګ تر ورځې پورې به یې پکې کار کوو. د ګولاګ دولتي موزیم کوشش کوي چې د فرد د تراژدۍ سره یو ځای د هغه و حالات تشریح کړي. د کمو جنایتونو نه نیولې آن تر سیاسي بندیانو پورې په دغه شاقه کیمپ کې په کلونو کلونو ساتل کېدل. د ګولاګ د دولتي موزیم مدیر رومان رومانوف نوای
20 million people came through the concentration camps. Over a million were shot and 6 million were deported or resettled.
شل میلیونه کسان په دغه شاقه کمپونو کې اچول شوي وو. څه باندې یو میلیون وویشتل شلو او ووژل شلو او شپږ میلیونه نورې وشړل شلو یا په زور په نورو ځایونو کې بیا میشته کړه شوي وو. د جوزف ستالین په دوره کې فشار خپل آخري حد ته رسېدلی و چې د شوروي اتحاد د ډېرو مهمو کسانو لپاره په نازي آلمان باندې بری یو افتخار و، مګر د خپلو هیوادوالو د وژلو مسؤول ستالین یې ګاڼه. په روسیه کې د بشري حقوقو د ډلې مدیر مرستیال نیکیتا پیتروف نوای
This was no natural disaster. This is a well-planned crime by the state against the people.
دا طبیعي آفت یا طبیعي نه وه. دا د دولت لخوا د خلکو په خلاف د جنایت ښه سنجول شوی پلان و، او اوس خلک نه غواړي دا رنګه یو نظر ومني، ځکه خلک نه غواړي د خپل هیواد او خپل حکومت په باره کې په دې طریقه فکر وکړي. هر کال د دغه مضمون د درس ورکولو په خلاف کرکه زیاتېږي، ځکه دا د شوروي د دورې د تاریخ د سرلوړۍ مخه نیسي. د ستالین عباس موټر منتظم او ویکتور
While Stalinism was undoubtedly and endlessly cruel, without this repression and the shocking number of victims,
په داسې حال کې چې بشکا او منتها درجه ظلم به له دغه فشار نه او د دغه ټکان ورکوونکو قربانیان نه د دغه هیواد د تمدن انتقال به نه وي. یو زراعتي هیواد نه تر صنعتي هیواده، اقتصادي وروسته پاتې کېدو نه تر پرمختګه پورې به دغه انتقال نه وي شوی. د ګولاګ د موزیم متسدیان وای ځوان نسلونو ته د ستالین د حکومت د واقعیت په باره کې درس نه دی ورکړل شوی. رومان رومانوف بیا وای
There are people still alive who came through the concentration camps.
لا تر اوسه هغه کسان ژوند دي چې په شاقه کمپونو کې اچول شوی وو، او زه احساس کوم چې زموږ ترمنځ دا رنګ واټن شته. موږ په موزیم کې د ټولو پروګرامونو سرته په رسولو کې کوشش کوو چې د نسلونو ترمنځ دغه واټن کم کړو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ستالین یو پیچلی شخصیت یاد کړی دی. د اکتوبر په میاشت کې د ستالین د دورې د قربانیانو د یادګار ډبره کېښودله او خبرداری ورکړ چې دغه خطرناک تیر وخت باید د روسیې د ملي یاد نه ونه ویستلی شي. مګر انتقال کوونکي د په بدبینۍ تورنوي او ادعا کوي چې ازادي او تاریخ یو ځل بیا په معاصره روسیه کې تر حملې لاندې دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
روغتیایي چارواکي وایي کچیرې د واکسین د کمپاینونو ترمنځ د ناامنۍ له امله فاصله زیاتیږي، ضرورت نسته چې کمپاین له سره پیل سي، بلکې مهمه دا ده چې له 5 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته واکسین ورسول سي. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا ژغ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې وایي.
قندوز کې ځینې وختونه د پولیو د څاڅکو د کمپاین پر وخت په ځینو سیمو کې جګړې کیږي چې له امله یې د ځینو کلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه وخته رسول کیږي، او هغه ماشومان چې د جګړې په سیمه کې وي له واکسین کولو پاتې کیږي. د قندوز د عامې روغتیا د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي که ماشومانو ته په وخت د پولیو څاڅکي ورونه رسول شي، دا ضرور نه ده چې د پولیو د مخنیوي کمپاین دی په هغه سیمه کې له سره پیل شي، بلکې په نورمال شکل باید د ماشومانو واکسین کول جریان ولري.
زمونږ پالیسي په اساس باندې د معافیت کتلوي د عامې روغتیا پروګرام هم داسې دی چې کله چې دا پروګرام یعنی میاشت په میاشت نشو ویلی چې تطبیقیږي، او بعضې مواردو کې چې څو ورځې په تاخیر سره که دا کمپاین تطبیقیږي هیڅ مشکل نه لري. هدف دا دی چې مونږ د طبي لحاظ که انټروال ورته وی او دا اول دوز یعنی دویم دوز پورې پروا نه لري چې میش پتیر شي یا د میش نزیات ورځې پتیر شي، هغه میش کې وشو د میش کې ونه شو که څو ورځې په توپیر هیڅ مشکل نه لري.
د عامې روغتیا د ریاست یو تن ډاکټر محمد نبی عزیمی وایي چې د ناامنۍ له امله که د قندوز په ټولو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ونه رسول شي، دوی د جګړو له ختمېدو وروسته په همغه کلی کې ماشومان واکسین کوي.
یو تعداد ماشومان د دغه واکسین موقتا پاتې کیږي په دغه درې ورځو کې، چې د هغو لپاره بیا موږ نور تدابیر نیولي چې پولیو ترانزیشنل ټیمونه دي چې 50 ټیم دي چې هغه دوامدار هغه ماشومان چې په هغو مناطقو کې ژوند کوي چې هغه هلته د واکسیناسیون د ملي ورځو په دا درې څلور ورځو کې د واکسین بهرهمند شوي نه وي، موږ دغه واکسینونه د دغه ټیمونو په واسطه باندې په دوامداره توګه دوی ته رسوو.
ډاکټر عظیمی زیاتوي چې دوی په کال کې شپږ ځل د پولیو د واکسین کمپاین لري. کوم ماشوم یو ځل له واکسین څخه پاتې کیږي، نو بل ځل باید خامخا واکسین واخلي. د سیمې یو تن اوسیدونکی عبدالرحیم هم وایي چې په بازارونو او د موټرو په اډو کې هغه ماشومان چې له کورنیو سره نورو ځایونو ته ځي کتل کیږي او د واکسین قطرې ورکول کیږي.
درې ورځې موږ بازارو کې وینو چې معذفه خلک دي د پولیو واکسین دخوا چې په بندرو کې په ګاډو کې په موټرو کې ماشومان ګوري چاته چې واکسین د پولیو نه سوی هغه ته واکسین ورکوي.
په قندوز کې که ماشومانو ته د څاڅکو د ملي کمپاینونو په درې ورځو کې رسیدګي ونه شي، د دغه ولایت صحی ډلې هڅه کوي چې له مختلفو لارو په ناامن سیمه کې هغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې له واکسینو پاتې شوي دي، تر څو له دغې ناروغۍ څخه په امن شي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ایتوپیا د نیل په سیند باندې د 5 کلو څخه وروسته د رنسانس په نامه د بند جوړول پیل کړل، چې مصر او سودان د دغه سیند د اوبو د سطحې د تاثیر په باره کې اندېښنه لري چې کرهڼې او صنعت ته یې بالقوا تاوان رسوي. خبرې روانې دي چې یو سوله ییز حل ته سره ورسیږي.
مګر د دغه موافقې درک لا تر اوسه نه دی معلوم. خبریال ادوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهرې څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
د لرغونی یونان تاریخ په هیرودتس ا مصر د نیل د سیند توفه ګڼلې وه، او له هغې نه څه باندې 200 کاله وروسته مصر د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. ایتوپیا په 2013 کال کې د نیل د سیند په یوه برخه باندې د بند جوړول پیل کړی دی. په داسې حال کې چې دغه بند بشپړ کېدو ته نږدې دی، مصر اندېښنه لري دغه بند به د نیل د سیند د اوبو او ونډه چې په 1990 کال کې د بین المللي موافقې په اساس ټاکل شوې وه کمه کړي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی څو کاله پخوا د ایتوپیا پایتخته د سفر په وخت کې د لاسه کوونکي ښکاره کېده، مګر اندېښنه څرګنده کړې وه. الفتاح السیسی وایي:
انت هتطور وتنمي
ولا you will develop and grow with the dam. But beware that in Egypt, the people live only on the water that comes from
Israel. تاسبه بنت پرمختګ ورکړي او وده به ورسره وکړي، مګر خبر وسی چې د مصر خلک یوازې په هغه بو ژوند کوي چې له دغه سین ناراضي. د اوبو متخصصان وای د غندخنه پر زیاده. د برتانیې د خارجي پرمختګ انسټیټیوټ غړی گی جوبنس نوای
99% of Egypt's water comes through the Nile and that affects all the uses that Egypt might have for that water, agriculture, industry, drinking water.
د مصر نه نه فساد او بود نیل د سن ورزی چې دغه هواد په هر څه باندې تاثیر کوي، کرهنه، صنعت او د څکلو په بو باندې. ځکه نو مصر د هر هغه څه په باره کې ډیر اندېښمن دی چې ښایي د اوبو هغه اندازه بدل شي چې د نیل د سن ورزی یا د دغه اوبو د ورخوشي کولو وخت. هیڅوک په دې ډاډه نه دی چې دغه نوی بند به د مصر په کرهنه یا په عمومي ژوند څومره تاثیر وکړي، مګر د نیل د سیند د اوبو عادي جریان لا پخوا د مصر د اسوان بند تغیر کړی دی چې په 1921 کال کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته بشپړ شوی و. ځینو خبرداری ورکوي چې د اوبو کیفیت د کرهنې او صنعت په اندازې سره خرابیږي. گی جوبنز بیا وایي:
If the amount of water flowing into Egypt from the Nile reduces, then the ability of the river to flush these pollutants into the sea is reduced.
که د هغه اوبو جریان چې د نیل له سیند نه مصر ته ورځي کم شي، نو د سیند قابلیت کمیږي. خبرې روانې دي چې موافقې ته سره ورسیږي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامی شکوری د جنوري په میاشت کې په اډیس ابابا کې د افریقایي اتحاد په عالي غونډه کې د ایتوپیا او سودان د مامورانو سره لیدنه کتنه کړې وه. خبریال هاشم قاسم وایي: دغه جنجال به هغه وخت پیدا شي چې ایتوپیا د 200 یا د 3 کالو په موده کې د بند تر شا د اوبو ذخیره ډکه کړي، او په عین وخت کې به د مصر د اوبو لګښت محدود شي. هاشم قاسم زیاتوي:
If no deal is reached over there, it could be catastrophic because it could mean the existing agricultural land in Egypt.
که موافقه و نشي دا به یوه فاجعه وي، ځکه د دې معنی دا ده چې په مصر کې د کرهنې موجوده ځمکې به کمې شي او وچکالي به ورباندې جدي تاثیر وکړي. د مصر پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک یو وخت د جنګ ګواښ کړی و چې هر هغه بند به ویجاړ کړي چې د نیل پر سیند باندې جوړ شي، مګر هاشم قاسم وایي دا ښه انتخاب نه دی. په عین وخت کې جمهور رئیس السیسی ټینګار کوي چې ستونزه نشته دی او ډیپلوماتان خبرو ته دوام ورکوي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د دغه هیواد په پوځي او ملکی ادارو کې بدلونونه راوستي دي. د ځمکنیو او هوایي قواوو قومندانان له خپلو دندو څخه ګوښه کړی سوي دي او ځوانانو ته د کاري فرصت د برابرولو ژمنه سوي ده. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
په دې نوو بدلونونو کې د سعودي عربستان د قواوو لوی درستیز جنرال عبدالرحمن بن صالح البنیان تقاعد شو او د هغه پر ځای لومړی برید جنرال فایت بن حامد الروالی وټاکل شو.
سعودي عربستان او ائتلاف غواړي یمن په عربي نړۍ کې امنیت او ثبات راولي، خو د ملیشو اهداف چې بهرنۍ قواوې ملاتړ کوي غواړي سیمه او یمن بې ثباته کړي، څو وکولی شي چې د دغو سخت دریځو تر کنټرول لاندې راشي.
د وزارتونو په مرستيالانو کې یو خزه تامادور بنت یوسف رامحه ده چې د کار د وزارت د مرستيال په توګه ټاکل شوې ده. په دغه محافظه کار هیواد کې دا ډېر نادر کار دی چې یو خزه دومره لوړې چوکۍ ته وټاکل شي. په سعودي عربستان کې ښځو ته د اول ځل لپاره څه موده مخکې اجازه ورکړل شوله چې د فوټبال لوبغالي ته ورشي او لوبې له نږدې نه وګوري. د منځني ښوونځي یوې معلمې نور په دې اړه چې دې ازادۍ ته په کوم نظر ګوري داسې وویل:
د دې معنا دا ده چې زه انسان یم. په کار ده هیڅوک د دې مخه ونه نیسي چې زه څه غواړم. بل څوک دا فیصله ونه کړي چې زه څه غواړم. په کار ده زه دا فیصله وکړم.
یو بل ښځه چې نوم نه څرګندوي او د فوټبال ملاتړې ده داسې وایي:
زه ډیره خوشاله یم ځکه زما په نظر د نارینه او ښځې ترمنځ توپیر نشته، نو زه فکر کوم چې دا ښه کار دی.
میرمن ملیحه چې د ښځو د حقوقو فعاله ده، دې پوښتنې ته چې کله ته موټر وچلولی شي نو څه احساس به وکړې داسې ځواب ورکړ:
زه به ډیره خوشاله شم، زه به ډیره خوشینه هم یم. په نورو هیوادونو کې لا اتلس کلنۍ نه وروسته هر څوک موټر چلولی شي، خو ما باید تر درې شپېته کلنۍ پورې انتظار کړی وای. دا ما ځوروي.
په سعودي عربستان کې دا نوي بدلونونه 2 کلن شاهزاده محمد بن سلمان راوستي دي. د هغه پلار سلمان بن عبدالعزیز د باچا عبدالله لمړي نه وروسته په 2015 کال کې باچا شو. شاهزاده سلمان له هغه وخت راهیسې د اقتصادي او ټولنیزو بدلونونو لپاره ډیر زیات کار کوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د هند د ممبای په ښار کې 15,000 کسان د غرمې نارې د خوړلو 100,000 داسې خلتی په حکومتي کارکونکو باندې ویشي چې په کور کې پاخه سوي وي. خبریالی انجانا پاسریچا په دې باره کې له نوې ډلې څخه دا رپورټ را لېږلې دي.
دغه سرپټه وړوکی موټر د ممبای د ښار په منځنۍ برخه کې ولاړ وي چې د روټۍ یا خوړو د بانک په نامه یادیږي. دې ته اتیاروي هغو خلکو ته چې د واده مراسم لري یا رستورانونو او کورونو ته خواړه ورسوي چې تلیفونونه ورته وشي. د روټۍ بانک د ماموریت بنسټ د خلطو رسوونکو یا مشهورو ډباوالاو یخی دی او دوی به پاتې شونی خواړه راټولول په خرابه ځایونو او لارو کوڅو کې به یې په نسمنو خلکو باندې ویشل. سوباش تالکر وروسته له هغې د روټۍ بانک شروع کړ چې دوه بیلابیلې صحنې ولیدلې. د او ملګرو له کورونو نه د غرمناری خلطې راکش کولې چې په درس ښار کې دفترونو ته ورسوي. سوباش تالکر انوای:
We saw that rich people throw away their leftover food, and we saw the contrasting picture where people slept hungry on footpaths, bridges, outside rail stations.
منګولې د لشتمنو خلکو خپل پاتوشن خواړه غورځول. منګولې د چ خلکو په پیدارو لارو برجونو لاندې او د اورګاډو د سټیشنونو نه بهر بیت کېدل چې دا دوه بیلابیلې کیسې دي. د ممبای د ډبوالا او غختنې زر قوت ومند چې هغه خواړه دوی ته ورکړل شي چې غورځوي. د دې ویل دا و چې دوی په دې شهرت پیدا کړی و چې دوی په موثره توګه خواړه وشي. د لوړ منزلو ودانیو اوسیدونکي جاونتی ټاکر وروسته له هغې چې دی په یوه ورځپاڼه کې د دوی پروژې په باره کې ولوستل نو خپل د زیږیدلو مراسمو ته راوبلل. جاونتی ټاکر زیاتوي:
تو این جی او کا نام آتا ہے تو لگتا ہے کہ
اٹ از ناٹ ایزی ٹو ٹرسٹ آل آرگنائزیشنز وین آئی کیم ٹو نو دیٹ دے گیو دی فوڈ دیم سیلفز دین آئی بیکیم کانفیڈنٹ دس ورک مسٹ بی کیریڈ فارورڈ.
آسان نه ده چې ټولو سازمانونو باندې باور وشي. کله چې زه په دې پوه شولم چې خواړه دوی په خپله ویشتي، نو له دې نه وروسته مې باور پیدا شو دغه کار باید پر مخ ولاړ شي. دی او ملګری ژمنه وکړه چې له دې نه وروسته به هیڅ خواړه نه ضایع کوي. دغه کار د دسمبر د میاشتې نه په دې خوا شهرت پیدا کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو،
زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.